په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنریم او د مشال ریډیو په دغه یو ساعته خبرونه کې تاسو هر کله کوم. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د روانې میاشتې په 8 نیټه د اجمیر شریف په درگاه د حاضرې لپاره هندوستان ته ځي. افغانستان کې د جوړجاړي عمل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن د قطر په سفر روان دی. او د تیلو او د ګیس د نظم ادارې د پټرولیم په مصنوعاتو کې د اضافه اعلان کړی دی. مخالفو ګوندونو په دغه خپل تنقید ښودلې دي. راپورونه به راته وړاندې کوو. خوړومبۍ خبرونه اورو د مجید بابر.
اول د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان ولسمشر آصف زرداری به د روانې میاشتې په 8 نیټه هند ته ځي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو ادارې ISPR او د خیبر قبایلي سیمې پولیټیکل انتظامی هغه راپورونه ناسم بللي چې ګوندې د وسوال کمانډر منګل باغ سره د جوړجاړي خبرې اترې روانې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول بنن قطر ته ځي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری ویان فرحت الله بابر وایي چې ولسمشر به د رواني میاشتې په 8 نیټه د هند په راجستان ریاست کې د اجمیر شریف په درگاه د حضرې لپاره دغه هیواد ته په ذاتی دوره ځي. فرحت الله بابر زیاته کړه چې ولسمشر به د هند وزیر اعظم منموهن سنگ سره هم ویني او اجمیر شریف ته د تلو نه مخکې ولسمشر زرداری به د هند وزیر اعظم سره د غرمې ډوډۍ په نوي دلی کې خوري. ویان وویل چې ولسمشر به هم په دغه ورځ پاکستان ته راستنیږي. د 2015 کال لاهیسې بعد کوم پاکستانی ولسمشر هند ته ړومبې سفر وی. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو ادارې ISPR او د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل انتظامی هغه راپورونه ناسم بللي چې ګوندې د وسوال کمانډر منګل باغ سره خبرې اترې روانې دي. د مشال خبریال د خیبر قبایلی سیمې د پولیټیکل ایجنټ متاهر زیب په حواله وایي چې په یاد شوې سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات په تر هغې دوام لري تر کومې چې په دغه سیمه کې امن نه وي بشپړ شوی. هغه دا هم وویل چې دا عملیات به هله ودرولی شي تر کومه چې د لشکر اسلام ډلې مشر منګل باغ سره د خپلو ملګرو حکومت ته ځان نه وي حواله کړی. ځینو پاکستانی رسنو راپورونه ورکړي وو چې په خیبر قبایلی سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مشر منګل باغ سره پولیټیکل انتظامیه او پاکستانی پوځ د قبایلي مشرانو په واسطه د جوړجاړۍ خبرې اترې کوي. د یادې شوې سیمې په باړه تحصیل او تیراکي د وسلوالو پر ضد د 1300 میاشتو راهیسې پوځي عملیات دوام لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرې تر مخه تر دا مهال د دغو ناامنیو او پوځي عملیاتو له امله 140,000 خلک بې کوره شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې په چین او پاکستان کې دومره صلاحیت شته چې اقتصادي او دوه اړخیز تجارت ته وده ورکړي. ګیلانی دا خبره پرون د چین په خارباو کې د یوې نړیوالې غونډې پر مهال د چین د نائب صدر لی کیانګ سره وکړه. ګیلانی زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو اړیکې په باهمي اعتماد او احترام ولاړې دي او دا چې چین د پاکستان د خارجه تګلارې یو اهم جز دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیز تجارت کې تیر کال 22% اضافه شوې ده او 3.5 ارب ډالر ته رسیدلې ده. په دې موقع ښاغلی ګیلانی زیاته کړه د وای موږ د نړیوالو سیاستونو لپاره ډېره قربانۍ ورکړې. د روس او افغانستان ترمنځ جنگ موږ ته 15 لک کډوال پریښود او داسې ښکاري چې نړیوالې ټولنې دغه کډوال هېر کړل خو موږ اوس هم دغه کډوال خپل ذمہواري ګڼو. ګیلانی دا مهال د باو فورم افیشا په غونډه کې د برخه اخیستو لپاره په دغه هیواد کې دی. باو فورم یو غیر حکومتي اداره ده چې هر کال د بري اعظم ایشیا د حکومتي او کاروباري مشرانو او کارپوهانو غونډه جوړوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول بنن قطر ته ځي او ټاکل شوی چې سبا له قطري چارواکو سره په دې هیواد کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانیستو په اړه خبرې وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال فرامرز تمنا پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل ډاکټر زلمی رسول به د قطري چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د پروسې او د دواړو هیوادونو د اړیکو په باب خبرې کوي. هغه زیاته کړه
مسائل دفتر طالبان په قطر کې د طالبانو د دفتر مسائل او هغه مسائل چې په افغانستان کې د سولې په پرمختګ پورې تړلي او باید مشوره قرباني شوی وای هغه مسائل چې قطر ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په سفر کې به دواړه لوري پر خبري وکړي.
د سولې د عالي شورا مرستیال مولوی عطاالله لودین د مشال ریډیو افغان څنګ ته وویل چې د دوی د شورا د دارالانشا مشر به له زلمی رسول سره د قطر په سفر کې ملګری وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې قطر ته ځي چې افغان طالبانو څو اونۍ مخکې د امریکا سره د خپلو خبرو د ودرېدو اعلان وکړ. طالبانو ویلي له ګوانتانامو څخه د دوی د یو شمېر زندانیانو د خوشي کېدو په سر له امریکا سره د اختلاف له امله دوی دا بهیر ودرولی دی. خو بل لور ته د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤول اسماعیل قاسمیار له ګوانتانامو زندان څخه د طالب بندیانو د خوشي کېدو د موضوع په اړه د مشال ریډیو افغان څنګ ته وویل چې امریکا د یو شمېر طالب بندیانو له خوشي کېدو سره موافقه کړې، خو په دې برخه کې واشنگټن یو څه اندېښنې لري. د روس د ناګهانی افتونو د نظم د عدالت چارواکي وایي چې د سایبیریا په مغربي برخه کې د یوې الوتکې غورېدو له کبله یو کم دېرش کسان وژل شوي دي. چارواکو بخنه غواړو چارواکو اترتاس خبر ایجنس ته ویلي چې په دې پیښه کې څوارلس کسان بچ شوي دي او روغتون ته وړل شوي دي. د مشال خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال لیډون اورېده چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې. پولیس مشر آصف علی زرداری د اجمیر شریف په درگاه د حاضرۍ لپاره هندوستان ته ځي. کارپوهان څه وایي؟
دا ایشو ګورنه باندې چې اته ولته دوه د افغانستان مثلا د سیریس مخه دي، ځکه دا چې پاکستان انډیا بار کې ریزرویشن لري افغانستان کې.
افغانستان کې د روغې جوړې عمل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته روان.
موږ امیدوار یو چې دا سفر د افغاني مذاکرات لپاره یو ښه مقدمه و.
په شبقدر کې یو دیارلس کلن هلک ځان زکه وسېزلو چې د سکول جامې نه وي.
او بس ویل مال دی سکول جامې راواله نورې نه وي. او بس ویل په دې ژوندګۍ سره بس ستای ځان ته تیلی وار.
او د کورونو چارو وزیر رحمان ملک ویلي کراچۍ کې د امن لپاره د سیاسي ګوندونو خپل جنډې کوزې کړې. د سیمې او نړۍ نه نور راپورونه هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري به د روانې میاشتې په اتمه نیټه د اجمیر شریف په درگاه د حاضرۍ لپاره هندوستان ته ځي. کارپوهان وایي چې دغه د ډیپلوماسۍ یو برخه ده او په دغه بانه باندې د پاکستان چارواکي د هندوستان د چارواکو سره سیمه کې د امنیت او قراری لپاره خبرې کول غواړي. په دغه اړه د سیمې نه زموږ همکار نور تفصیل راکوي.
د پاکستان د جمهوری ریاست ویان د یک شنبه په ورځ وویل چې جمهور رئیس آصف علي زرداري غواړي په روانه میلادي میاشت کې هندوستان ته سفر وکړي. د جمهور رئیس ویان سناتور فرحت الله بابر کڅه هم دا یو شخصي سفر وباله. ویل چې زرداري په اجمیر شریف کې د شپږمې هجري پیړۍ د مشهور صوفي خواجه معین الدین چشتي زیارت ته د دعا په هدف ځي، خو له هندي چارواکو سره د خبرو امکان هم رد نه کړ. زرداری په داسې حال کې هند ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو په ترخو اړیکو کې یو څه خوږوالی رامنځته شوی. د پېښور پوهنتون د نړیوال اړیکو د پوهنځي رئیس پوهان ډاکټر اعجاز خټک زیارت ته تګ یوه بهانه ګڼي. وایي پاکستانی مقامات پخوا هم د کرکټ لوبې د نندارې په پلمه هند ته تللي، چې بیا وروسته یې پر ډېرو مهمو مسایلو له هندي چارواکو سره ګټورې خبرې کړې.
دا ایشو ګورنمانی چې اته ولته دواته افغانستان مثلا ډېر سیریس مخه دي، ځکه دا چې پاکستان انډیا بار کې ریزرویشن لري افغانستان کې. دغه ایران دا ایشو دی، هلته د امریکي سانکشن را روان دي جولای کې، یا چین راځي هغه یو تصور لري. پاکستان بیا خپلې مسلې لکه د انډیا نه افغانستان ته سینټرل لیس نو دا ټولې خبرې دي. نو ما دا خیال چې کله چې لازمي خبره ده سره یو بل د صحت تپوس خو به نه کوي، دعاګانې به نه کوي، دواړه چې کینی مینلی دا یو اپورچونیټي ګڼي چې
په دې وروستیو کې چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې تر ډیره خرابې شوي، د ځینې کارپوهانو په باور اسلام آباد هڅه کوي له روسیې او هند سره خپلې ترنګلې اړیکې لږ تر لږه نورمال حالت ته راولي او له ایران او چین سره لا پسې پخې کړي. له پوهان خټک نه مې وپوښتل چې آیا ښاغلی زرداري به هڅه وکړي څو هند هم د امریکا ضد په احتمالي بلاک کې شاملې دو ته وهڅوي، چې ویل کېږي د پاکستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه یې د جوړولو هڅې کوي.
پاکستان سره د تعلق یو تعریف دی چې هسې ډېر ښه نه دی. نو امریکې سره هغه یو ډېر زیات مفادات دی، وخت تبدیل شي، اکانومي یو بالکل بدل او توپونه روانه ده بره، او امریکې سره هغه یو تعلق نور تړلی کېږي وخت سره سره. خو دې سره سره انډیا دی یو انډیپندنت اکونومک ډیولپمنټ ماډل هم یو هیستری لري او د خارجه پالیسۍ د آزاد ساتلو هم یو تاریخ لري. خو امریکې خلاف الائنس کې شامل لیدل ما ته دا خیال نه دی چې داسې څه شی ښکاري.
هندوستان یو له هغو هیوادونو دی چې په تیرو څو لسیزو کې یې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د پام وړ مرستې کړي. بلخوا پاکستان چې له هندوستان سره څلور شپېته کلنه دښمنی لري په افغانستان کې د هندوستان مرستو ته د شک په نظر ګوري او تل یې د کابل او نوی ډهلي ترمنځ پر نږدېوالي او د اړیکو پر پراختیا اعتراض کړی. پوهان اجاز خټک دغه ستونزو ته په کتو د هندو پاکستان ترمنځ د ستونزو اوارۍ یا لږ تر لږه کمیده نه یوازې د اسلام آباد او ډهلي بلکې د افغانستان او سیمې په ګټه بولي.
پاکستان دا سوچ هم ډېر زیات دغه دی چې کنې افغانستان به دما په مرضۍ انډیا سره دا تعلق ساتي او دا به نه ساتي او هغه چې ساتي هغه دومره هدف پورې ساتي دا ګپ هېڅوک هم نه مني. نو پاکستان ته هم دې بار کې سوچ کولی او انډیا ته هم سوچ کولی چې ټیک ده پاکستان دی خو دې لږ کې څه یره وي لږ د اشور زور کو چې یره هم هلته تعلق کې دی هغه ضرورونه چې ستا خلاف وي. نو دا به افغانستان دپاره هم بهتر وي پاکستان دپاره به وي او هند دپاره به وي.
پاکستان چې د کشمیر د لنجمنې سیمې په ګډون پر یو شمیر نورو مسایلو له هند سره زړه دښمنی لري په دې وروستیو کې د دې هیواد پر وړاندې خپل تګلاره یو څه نرمه کړې. د چارو څارونکي د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ تربګني په افغانستان کې د روانې جګړې یو لامل ګڼي او وایي که ډهلي او اسلام آباد په افغانستان کې مثبت یو سالمې سیالۍ ته مخه کړي نو نه یوازې د دوی بلکې تر ډېره به د افغانستان ستونزې هم اوارې شي.
د قبایلی سیمو په امنیت یو نظر اچو. د بره مومند ایجنسۍ په بایزو سیمه کې د طالب وسلوالو لخوا د عسکري ځواکونو په یو پوستا د برید په نتیجه کې څلور تنه مړه او اته نور بې درکه شوي دي. تفصیل د سیمې نه زموږ همکار راکوي.
د بره مومند ایجنسۍ په تحصیل بایزای کې د پاکستان او د افغانستان د تقسیمي کرخې پر غاړه په اولی پوستا د طالب وسلوالو لخوا برید شوی چې له امله یې د آزادو سرچینو په وینا د ملیشي ځواکونو یو حوالدار په شمول څلور تنه مړه شوي او اته تنه یې بې درکه شوي. د بره مومند ایجنسۍ د غلنې تحصیلدار خالد خان وایي دی وای بس هم دغه درې تنان مړه او تر دې دمه و تنان بې درکه شوي. د پولیټیکل انتظامیه فورسز او د ځایي امن لخکر غړي په هغه وخت ورغلي وو. دا د شپې واقعیا وه خو برید کوونکي د افغانستان لړخ راغلي وو او د طالب وسلوالو د مرګ ژوبلې پته لا هم نه لګي. د بې درکه شوي تنانو پاړه سرچینې وایي برید کوونکو لزان سره بیولي یا په غرونو کې له خپلې ډلې څخه جدا شوي ځکه چې په سیمه کې د موبایل یا ټلیفون رابطې نه کیږي. د حکومتي چارواکو په وینا پیښه د طالب وسلوالو لخوا شوي خو لا هم د طالب وسلوالو د پیښې په اړه موقف مخته نه دی راغلی.
د سیمینا زمون همکار راپور تاسو اورید او سورزو کراچۍ ته او التا د امنیت د وزې جایزه اخلو. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک ویلی دی چې په دغه خار کې د ټول سیاسي ګوندونه د خپل جنډې خپل بیرغونه راکوس کی او خار کې د امن راوستلو لپاره د په شریکه کار وکړي. د دې سره د غلطه د خار په نارامه سیمو کې د تشدد پیښې هم دوام لري. تفصیل ظفر کریمی راکوي.
د پاکستان تر ټولو لوی خار کراچۍ کې د بدمنۍ د روانو پیښو د مخنیوي لپاره سند حکومت پریکړه کړې ده چې د خار اغیزمنو شو سیمو کې د رینجرو نورې چوکۍ جوړې کړي او په دغه سیمو کې د پولیسو غزمې زیاتې کړي. یاد پریکړه د اتوار په ورځ وزیر الله هاوس کراچۍ کې د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه او د کورنیو چارو د مرکزی وزیر رحمان ملک په مشرۍ کې د لوړپړو امنیتی چارواکو په غونډه کې شوې ده. د غونډې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک وویل چې خار کې د امنیت د ټینګښت په مخه یې سیاسي ګوندونو ته ویلي دي چې د خار له سرکاري ودانیو او په سړکونو د ولاړو بجلی ستنو څخه خپل بیرغونه لري کړی. رحمان ملک وایي د خپل ګوند په ګډون ټولو سیاسي ګوندونو ته مې ویلي دي چې څلرش ګڼټو کې د خپل بیرغونه لري کړي. که په ټاکلې موده کې دوی خپل جنډې لري نه کړي نو د هرې سیمې تاڼهدار به د خپلو سرتیرو په مرسته دغه کار ترسره کوي. که په راتلونکي کې د بدامنۍ کومه پیښه په یوه علاقه کې مخې ته راشي نو ذمهواري به یې د سیمې د ایس ایچ او په غاړه وي. د بنارس او آی سی آی پلونو به څلرش ګڼټې پولیس ساتنه کوي. د امن راوستو په لړ کې مو پولیس او رینجرو ته ټول واکونه ورکړي. کړی دي. رحمان ملک وویل کراچۍ ښار کې د امن د ټینګښت په موخه یې د عوامي نېشنل ګوند له چارواکو او د ایم کیو ایم له مشرانو سره بیل بیل ملاقاتونه کړي دي. هغه په سوداګرو غږ وکړو چې په راتلونکي کې دې کاربندیزونه نه کوي، ځکه چې کراچۍ کې د یوې ورځې کاربندیز څخه 19 اربع روپۍ زیان اوړي. د کاربندیز یا ماتم نمانځلو په ورځ به رینجر سوداګرو ته تحفظ ورکوي، او هغه کسان چې د وسلې په زور په سوداګرو دوکانونه بندوي هغوی به د قانون منګولو ته سپاري. بلې خواته د سند های کورټ مشر قاضي جسټیس مشیر عالم کراچۍ ښار کې د خوډب په پیښو کې د 150 څخه د زیاتو کسانو په وجنه او په دې وروستیو کې په زیاتو شوو کاربندیزونو نوټس اخیستی دی. نوموړی قاضي د سند صوبې د پولیسو او رینجرو له مشرانو څخه په دې اړه جواب غوښتی دی چې د دوی لخوا د خوډب د یادو پیښو د مخنیوي په خاطر کوم ګامونه پورته شوي وو. یاد دې وي د کراچۍ د بدامنۍ په حقله د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ لخوا اخیستل شوي نوټس په فیصله کې ویل شوي وو چې د سند های کورټ چیف جسټیس مشیر عالم به په کراچۍ کې د بدامنۍ د پیښو وخت په وخت جایزه اخلي او په دې حقله به سترې محکمه یا سپریم کورټ خبروي. هلته بیا د ښار په بیلابیلو برخو کې لا هم د تشدد پیښې دوام لري. پولیس وایي د اتوار په ماښام د ښار اورنګ ټاون په سیمه کې یو ټیکسي ډرایور امیرالله نامعلومه کسانو په ډزو وژلی دی. د دې نه علاوه د لیارۍ او سوراب بورډ په سیمو کې دوه نور کسان د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې د تېرې یوې هفتې راهیسې د تشدد پیښو زور نیولی دی چې تر اوسه په کې د چارواکو په خبره 30 کسان وژل شوي او په لسګونو ګاډۍ سوځول شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو د مینی او رڼا زیری.
د افغانستان د بهرنو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول نن دوحې ته ځي. د بهرنو چارو وزیر به د افغانستان د جورجاړي د عمل په اړه په خبرو اترو کې برخه اخلي. جمیله ظریف نور تفصیل راکوي.
ټاکل شوې ده چې ډاکټر زلمی رسول د دوشنبه په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ چې د سولې د عالي شورا یو غړی به هم ورسره ملګری وي دوحې ته سفر وکړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فرامر سمنه د یکشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې د قطر بهیر په افغانستان کې د پخلاینې یوه لار وبلله. هغه وویل
په قطر کې د طالبانو د دفتر مسایل او هغه مسایل چې په افغانستان کې د سولې په پرمختګ پورې تړلي او باید مشوره قرباني شوی وای، هغه مسایل دي چې قطر ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په سفر کې به دواړه لوري پرې خبري وکړي.
د قطر د بهیر له پیل نه مخکې چې د افغان حکومت په غیابت کې پر مخ وړل کېده، د لومړی ځل دی چې افغان او قطري چارواکي په مخامخ ډول په دې اړه خبرې کوي. په لومړي سر کې افغان حکومت له دې بهیر سره خپل مخالفت څرګند کړی وو او خپل سفیر یې له دوهیره بللی وو. ډاکټر رسول په داسې حال کې دا سفر کوي چې وسلوالو طالبانو د امریکا لخوا د دوی د غوښتنو د نه منلو له کبله چې پکې له ګوانتانامو څخه د 50 طالب مشرانو خوشی کول او په دوحه کې د یو دفتر پرانستل دي خبرې ځنډولې. له بلې خوا وسلوالو طالبانو په یو خبر پاڼه کې د افغانستان له حکومت سره هم خبرې اترې رد کړې دي. خو له دې سره سره د سولې عالي شورا هیله منه ده چې دا سفر به په دې برخه کې د شته ستونزو په هواري کې رغنده رول ولوبوي. د دې شورا مرستیال عطاالله الدین په خپلو خبرو کې وویل
سره مخکې د سفر او د مذاکراتو تعقیب نه ټول جزئیات باندې نه پوهیږي، خو بیا هم موږ امیدوار یو چې دا سفر د بین افغاني مذاکرات لپاره یو ښه مقدمه واوسي او کله چې په خیر سره د دې وخت رسیږي چې مذاکرات تلته شروع شي، بیا به د افغانستان د حکومت عالي رتبه هیئت د صلح د عالي شورا هیئتونه په دې سفرونو کې برخه لري او هلته په هغه جزئیاتو باندې خبرې کیږي چې د افغانستان د قضیې د حل لپاره یو د حل مناسب لار پیدا کړي.
د سولې د عالي شورا د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره د امریکا موافقه هم هیله بښونکې بولي او وایي چې دا به رامنځته شوی ځنډ له منځه یوسي. خو په کابل کې د امریکا سفارت بیا ویلي چې د امریکا حکومت لا په دې برخه کې کومه پریکړه نه ده کړې.
د پاکستان د تیل او ګیس د نظم ادارې اوګرا د پیټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د 9 نه تر 11 روپو پورې او د سی این جی په نرخ کې تر 8.5 روپو پورې اضافه کړې ده. د دې په وینا د اضافه په نړیواله منډه کې د بیو چټېدو له وجې وکړې شوه. خو بل طرف ته ولس او سیاسي ګوندونو د دې پریکړې مخالفت کړی دی او د حکومت نه د دې د واپس اخستو غوښتنه کړې ده. د اسلام آباد نه سراج ظهیر.
د پاکستان د تیلو د نظم ادارې اوګرا لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی شوی دی، چې پکې پېټرول د لیټر په سر 8 روپۍ او 2 پیسې، ډیزل 4 روپۍ او 1 پیسې، د خاورو تیل 15 روپۍ یو کم 1.5 پیسې او سینجی 11 روپۍ او 55 پیسې د کیلو په سر ګران کړی شوی دی. اولس او ترانسپورټرانو د حکومت لخوا د ګرانۍ رد کړې ده او وایي چې د تیلو نرخونو کې د زیاتوالي له کبله به د استعمال هر سیز ګران شي. یو تن امیر محمد چې اسلام آباد کی مزدوری کوي مشال ریډیو تا د دې گرانی په حق لا وویل
چې دا د غسر شه گرانی دا غسر چې ګنده جوړنګ گرانی چینینګ گرانی ټولار شه گرانی کرین چې ګنده جانور ان چې ګنده دنګ گرانی.
یو بلتن هم وویل چې مزدوری نشته او حکومت ورس پورس د تیلو او بجلی په نرخونو کې زیاتواله کوي. د زیاته کړه
دماجی محمد رحیم نوم دی، دلته مزدوری کوم راڼا مارکیټ کې، او مطلب دا چې تیل ګران شو نه دې سره په خور شه ګران شو ډیلی ګران، مطلب دا چې دا ټول کار پتیلو باندې زنګ دارو مدار کولی کاری زنګ سره کو یو په لغه زنګ کارونه روزګارونه نشته، بل په مطلب دا چې ګرانی راته وخت وخت راغی نو بس هم ګل ک مطلب دا چې
یو بل تن هم مشال ریډیو تا په دې باب لا صداسي وویل
نو تیل ګران شي د حکومت پالیسي ټول غلط دي نو دغه موږ څه شو موږ دغه مزدوري نشته نور داسې روزګار نشته د ګیس لو شټنګ دي بجلی دي بل هم مسلې دي کوم کوم یو بسړی اترو به ګران شي نو یوازې دغه شي څه نه بل شي زونه ګران شو نه بس حکومت ګران کړلو عوامونه به وباسي عوامو ته ګران
د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی د پاکستان سیاسي ګوندونو هم رد کړی دی او وایي چې حکومت له پکار دی چې د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالی په ځای نورې لارې ولټوي او دا زیاتوالی زر تر زر واپس واخلي. د مسلم لیگ نون رهنما اقبال ظفر جګړه مشال ریډیو ته په دې باب لا وویل
عوامو باندې مکه د مهنګایي د بوج د لاسه راغی لا ماته دا او کدی فرض کړ دا مزید قیمتونه زیاتوي نو د دې مونږه پور مخالفت کو او دا احتجاج با مونږ جاری ساتو تر سوچ د دې را قیمتونو کې اضافه چې دا واپس وانه غشته شي.
دا حکومت د اتحادی ګون عوام نیشنل پارټي بشرا گوهر مشال ریډیو ته ویل چې مونږ اگر چې د حکومت برخه یو خو کله هم چې حکومت یو سیس ګران کړی نو مونږ د هغه خلاف اواز پورته کړی دی. دی ویل
ډیر سخت الفاظ کې د دې مزمت کوم چې دا کم اوس انکریز دی کال زما په خیال په پیلی باندې هم انکریز شوی اسفندیار خان پاسېدلی و اسمبلی کې او ویلی و چې کله هم دا پرایسز انکریز کیږي نو ضروری دی چې ټول پارټنرز کانفیډنس کې هم واخلي. دا دریم ځل دی چې دا هر میاشتې تقریبا پیلی ته عوام ته یو داسې خبر راځي دی او بل دا دی چې په دې پټرولیم دغه کې دومره ډېر ټیکسز لوي دي هغه هم عوام نه راوباسلی کیږي. دلته چې مونږ بارها ورته وو چې خرچې کومول ضرورت دی هغه نه کیږي، حکومت کې مونږ ناست یو او په حکومت کې دنه خپل رول پلی کوو.
د ذکر وړ دا چې د نوټیفیکیشن تر مخه د سی این جی او تیلو نوي نرخونه د نن 2 اپریل نه عملي کړي شول. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپه 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
دیر لسکرن کامران په ووم جوبات کې سبق زده کوو خو د تیر اتوار په ورځ د مور سره د سکول د جامو د نشټوالي په وجا بحث وکړو او سو لمحه پسې خپل ځان اور لګو چې د ورځې پس مړ شو. مور وايي مالی غریبي له حده زیاته دا هیڅ وس نه کېده چې جامې ورلا اخیسته وي. دغه قصه د سیمینا زموږ همکار راوروي.
دیر لسکرن کامران چې د پلار نومې اجازه ګل دی او د سبحان خور شپقدر اوسیدونکو اته ورځې وړاندې د اسکول د جامو د نشوالي لواز خپل ځان وسیز او درې ورځې وړاندې مړ شو. کامران چې په خپل اسکول کې د اول جماعت نه تر اووم جماعت پورې په اول پوزیشن را روان وو په مال حال ډیر غریب وو. د هغه مور شاهانه بیبي د هغه ورځې حال وایي په کوم ورځ چې کامران د هغې په وینا ډیر عجیبه قدم اوچت کړو.
او بس ویل مال دی سکول جامع را والا او نورې نه وی او بس ویل پدی زندګی سو بس ایستې ځان ته تلی یوار بس ته خبرم نو مخزانه دانه نه ځان لما ته کړله مې زه سبکی ادا تلې تلی ورو غن مونې یو طرف ته ځان واړاو او بس پدی وال والاړو او بس ما د سی ما او د چاره دام کو بس ویلې بیبي ګور راته او بس هغه وخت په منګه تیر شو.
شاهانه بیبی وای د خپل خور په کور کې وسیږي او خاوند هم سو میاشتې وړاندې د ډېر غریبۍ له وجې سعودي عربستان ته مزدوري له تلې دی.
خاوند مې په عمره تلې دی او بس ټاټکي کار کوي کلي خور هیڅ هم نشته وي خور کره پروت وي ولې نو شیرپاو ته مې یوړه بیا مې کراچۍ خور پیسې راولېږلې خدای کې را سره دومره پیسې لارې خرڅ هم را سره نه و لارې خرڅ مې راله دوه سوه خور راکړلې چې تللو او سل لاله یوې خو ورندار راکړې او سل لاله بلې راکړلې.
د کامران مشر ورور سلیم خان هم د اول جماعت نه تر لسم جماعت پورې په ټول اسکول کې په اول پوزیشن را روان دی او پروس کالی د پېښور سیکنډري بورډ د امتحان د لاندې د نهم جماعت کې هم خپل اسکول ټاپ کړی دی. هغه خپل تعلیم څنګه حاصل کړی؟
جی ما سیون کلاس دی ما دلته ترور کار مې ورکړ. ایټ کلاس دی ما دلته بابا د کور کې مې ورکړ. هغه زمواري مې بابا اغوستې وه خو د ایټ نه بعد د هغه وفات شو چې نن ته شوم جی زما دا د تعلیم زمداري هم په ماماګانو وه لکه کور کې مشر څوک نه و نو زه ټین کلاس چې دی دا زه خپل کور ته لاړم. هغې کې مې دغه ګرمۍ درې میاشتې چوټینه کې چې دی ما مزدوري کړې ده او دا امتحان ته چې پرې کړي وو د تیارۍ دپاره هغې کې ما تیړي کړې ده.
شاهانه بیبي وایي نارینه او درې زنانه اولاد وو خو د کامران د مرګ وروسته یې ټول کور ډېر خفه دی.
درې جنکۍ دی یوه مې چاله خدای په نامه ورکړې وه ما یې څه پکو دا دوه بې زامنو یوه واده ده یوه ماشوم اوشه چا بچی نه و بس موږ زمونږ سیم غریبي ده هغوی لهم ورک بس وشوله یو سار شو په بل سار م ورک دا به د دوو کالو لانی د یو نیم کال خبره ده لکه زموږ خپلو خلکو کې ده.
سلیم خان وویل هغه ته ډېر احساس کیږي چې ماشومه خور خپل کور ته راولي خو ولې ورورې ځان د یوې جوړې جامو دپاره په اور وسوځاو نو دغه یره ده چې د خور پرورش به څنګه کوي؟
جی هوا نه مې پېښې چې پیدا شوي دی جی ما نه دی لیدلې ما نه هغه برداشت نه کیږي چې زه سی کم کنه جی خو ما اورېدلی دی چې ډېره خوشحاله ده هغه کوم خلکو له چې موږ ورکړی دی هغوی لکه سرکاري افس نوکریان دي بس موږ دغه په زړه په دې ډار دی چې خوشحاله ده. جی هغه داسې ویلې نه شم چې د چا به خور وي د هغه به احساس ورسره نه وي خو ستا ته موږ ویل چې زموږ مجبوري ده بس غریبۍ مجبوري هم ده.
کامران په محمد ایجوکیشن اکیډمی پیر قلعه کې سبق زده کاو او د دغه اسکول پرنسپل ذاکر الله وویل کامران ډیر فرمانبردار وو او د هغه سره به د اسکول د ریکارډ په کاغذونو کې ډیر مرسته کوله.
خو یو ټایم کې د سراغله چې تقریبا فورث کلاس کې دوی اسکول پرې خو دو نو به د تری د کباړ مبړ کار شروع کول کې ډیر غینتی غربت وو به خو اشتما یو رزولې د موتیو چې رد شي کارو کې خیر ته مقابلې دغه خیر یو 100 روپۍ فیس خو تور کول شي یره د به چې رجی نشم کول او بس مو پلار مې مجبور کړې مچ وی چې بس کار کوا او سبق موایا نو خو اشته به مارا وسته هم دسی بغیر فیسو لکه رسیون پوری مو سره اوس سیون کلاس کې هم دسی کلاس کې کول رزلټ وین ول نه پاره کې فرست پوزیشن دی ماشوم هغه لکه انتهی اوسترن قابل ماشوم.
رمیز خان د کامران د ترور زوی دی او تر دولسم جماعت سبق ویلی. هغه وویل کامران د تعلیم سره سره د کور په کار کې هم ډیر تکړه وو.
فطرت نه لکه ماشومان خو یې کنه وران ورانې کوي خو دا ډیر خالقم وو ډیر تکړه مو کور کار به م کو او هلته زموږ د ترورم د داغوی کور کې به اوسېدل غریبانان وو.
د کامران مور شاهانه بیبي وایي غریبي خو یې له عمره وه خو د کامران د جامو دپاره ځان په اور سیزلی د ژوند ورځې شپې نورې هم لنډې کړې.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرون کې
تیر شپه د افغانستان په قندهار کې د پولیسو په یو پوسته وسلوال برید شوی دی چې پکې پولیسو ته مرګ جوبله اوښتې ده. چارواکي وایي د پولیسو په جوابي ډزو کې دوه تنه وسلوال برید کوونکي هم وژل شوي دي. سید شاه سقیم نور حال راکوي.
وسلوال برید تیر ماخوستن د کندهار ښار په لویه ویاله سیمه کې د پولیسو د تلاشۍ په یو پوسته شوی دی چې پکې د پولیسو په ګډون 15 تنه مړه او ټپیان شوي دي. چارواکي وایي موټر سایکل سپرو وسلوالو د نهمې حوزې پر امنیتي پوسته د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې دي او وروسته د پولیسو لخوا هم ځوابي ډزې شوي دي. د کندهار د والي ویاند زلمي ایوبي رسنیو ته وویل چې په پیښه کې دوه تنه پولیس ټپیان شوي او یو بل وژل شوی دی. دی وایي په برید کې دوه تنه برید کوونکي هم وژل شوي چې جسدونه یې له پولیسو سره دي. د کندهار د میرویس روغتون ډاکټران بیا وایي چې د پیک له ځای څخه ورته د دوو پولیسو جسدونه او یو ټپي وروړل شوی دی. خو په جنوب زون کې د 404 میوند زون قمندان جنرال محمد سالم احساس بیا له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په برید کې یوازې یو تن پولیس جوبل شوی او دوه تنه وسلوال وژل شوي دي.
یو پولیس زخمي ده
او بیر مقابل زموږ پولیسو چې په هغه اندازې کې د افغانستان د ماده مرحله د شروع د فرشې
تر اوسه پورې د پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې به د ورته پیښو مسؤلیت وسلوالو طالبانو مانو. د روان زیږدیز کال له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې وسلوال په ښار کې د پولیسو په پوسته وسلوال برید کوي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر.
اوریدونکو، د کلتوري بندر بنن او ریو تاسو د پاره بدره د خوشاله خبرې چې به دې کې کوم مل مرزي مونږ یې اوس نوم ناخلو، خو تاسو بدر خوشاله شئ چې دغه خبره اوري د خبرونه اوریدل مهروي خامخه اوري. دولسنی میں بجی شوی دی مجید بابر خبر نوڑان دیکھی.
د پاکستان ولسمشر آصف زرداری به د روانې میاشتې په اتمه نیټه هند ته ځي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو ادارې ISPR او د خیبر قبایلي سیمې پولیټیکل انتظامی هغه راپورونه ناسم بللي چې ګوندې د وسلوال کمانډر منګل باخ سره خبرې اترې روانې دي. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې په چین او پاکستان کې دومره صلاحیت شته چې اقتصادي او دوه اړخیزه تجارت ته وده ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول بنن قطر ته ځي. ښاغلی رسول د خپل سفر په لومړي پړاو کې دا مهال د شام د ملګرو هیوادونو په غونډه کې د برخې اخیستو لپاره په ترکیه کې دی. د روس د ناګهنی پیښو د نظم د وزارت چارواکي وایي چې د سایبیریا په مغربي برخه کې یو الوتکه غورځېدلې ده چې پکې یو کم 10 کسان وژل شوي دي. د عراق د کوردستان خپلواکي ادارې تیره ورځ له مرکزي حکومت سره د یو لړ مخالفتونو له امله د خپلو تیلو د برامداتو د بندولو اعلان وکړو. د یمن په جنوب کې تیره ورځ د پوځ او وسلوالو ترمنځ د جګړه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي.
مهم خبرونه مو اوریدو. او ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو سلی کړی دي. سراج ظهیر مهم ټکی وړاندې کوي.
نن مقامی ورځپاڼو کې جنگ په خپل سرخی کې لیکي چې د مسلم لیگ نون چودري نثار علي ویلي دي چې دوی باید د تیلو په نرخونو کې په زیاتوالي باندې نن د قومي سلامتۍ کمیټې د غونډې نه بایکاټ کوي. نوموړي ورځپاڼه د چودري نثار علي د خولې زیاتوي چې ښکاري داسي چې حکومت ولست په تکلیف ورکولو باندې خوشحاليږي. د غرنګ مشرق، آج، ایکسپریس او دی نیوز خپل سرخو کې د غټ خبر په توګه لیکي چې سیاستدانانو، ولس او ترانسپورټرانو حکومت ته دړه کور کړی دا چې دوه او یا ګنټو کې دی د نن د تیلو نرخونو کې اضافه واپس واغسته شي. غنی د دوی خلاف به د سیول نافرمانی تحریک پیل کړي شي. اوس یو نظر د مقامی ورځپاڼو په اداریو باندې. نن مقامی ورځپاڼو خپل ادارې د تیلو په نرخونو کې په اضافه باندې لیکلې دي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ډیزل وروسته د پټرول نرخ هم د 100 روپو نه واوړېدو، او د غرنګ د سی ان جی په نرخ کې هم یو دم 100 روپۍ 55 پیسې د کیلو په سر زیاتوالی وکړې شو. ادارې وایي چې دا د ولس لپاره ډېر د افسوس خبره ده، او په دې ټول صورتحال باندې د خپل صفای پیش کولو لپاره د پاکستان د حکومت لخوا ټول ملک د میډیا په ذریعہ باندې اشتهارونه ورکړی شول چې پکې دا وکړی شوی دا چې پاکستان کې نن هم د تیلو نرخونه د تیلو درآمد کوونکو ملکونو نه کم دي. ادارې لیکي چې په دې اشتهارونو کې دا هم لیک دي چې خامی خزانه ته پاربون روپۍ زیان رسی، تیل په هوا کې مالوزوي. ادارې مخکې لیکي چې دا ټول ته معلومه ده چې تیل هغه وخت په هوا کې الوزي کله چې د خار په غټو غټو سړکونو باندې د وزیرانو او نور اعلی چارو تګ را تګ لکه بلا په ګنټو ګنټو ټریفیک ولاړوي. نو باید چې حکومت د ټولو نړومبې دې اړخ ته توجه ورکړي. ورځپاڼه جنگ خپل ادارې کې د تیلو په نرخونو باندې لیکي چې وفاقي حکومت د تیلو په نرخونو کې ډیر لوی اضافه کړې ده، او د دې لکه بلا ملک د ګرانۍ د یو نوي سیلاب لپاره دروازې خلاصې کړې شوې. ادارې وایي چې دې اضافه په نتیجه کې ملک په لومبي ځل پټرول بلکې د خاورو تیل هم لیټر د 100 روپو نه واوړېدل. ادارې وړاندې لیکي چې دا د حکومت اخري کال دی. باید چې حکومت
حکومت یو قدم پورته کوي چې ډیر په خیال او په احتیاط سره پورته کړي. اداریا اخیره کې لیکي دا سلسله دغه شان روانه وا، نو تنگ آمد په جنگ آمد هغه مطلب پر اختیار شي. نو په داسې صورت حال کې حکومت لپکار دي چې د تیلو په نرخونو کې دا اضافه زر تر زر واپس واخلي او دغه رنګ په خپلو خرچو کې هم کمی وکړي. ورځپاڼه آج خپل اداریا کې لیکي که یو طرف ته موجوده حکومت په خپل څلور کال اقتدار کې اولس له سیوای د ګرانۍ نه سور نه کړل، نو بلخوا اپوزیشن ډلو هم خپل کردار سپخه ډول ادا نه کړو. ورځپاڼه لیکي چې حکومت نه صرف پیټرولیم مصنوعاتو کې اضافه وکړه، بلکې د ګیس په نرخونو کې هم یولس روپۍ اته پنځوس پیسې اضافه وکړه چې له وجې ګرانۍ کې نور هم اضافه شوې ده. نو په داسې حالاتو کې یو عام کس لا خپل ژوند تیرول ډېر ګران شي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت خپله ټوله توجه ناټو سپلای بحالۍ طرف ته ګرځولې ده او د ولس مسلو طرف ته هیڅ پام نه ورکوي. اداریا اخیره کې لیکي چې د نیټو سپلای د بحالۍ فیصله دې پارلیمان ته پرېښودې شي او خپله ټوله توجه دې د ګرانۍ اړخ ته ورکړي، هسې نه چې حالات دومره خراب شي چې د حکومت د قابو نه بهر شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
عمان ټریبیون ورځپاڼه په خپله یو مقاله کې لیکي چې د پاک امریکا تعلقاتو په اړه د پاکستان د پارلیماني کمیټې د سپارښتنو په اړه د دغه هیواد د پارلیمان فیصله چې څنګه څنګه ځنډیږي، نو په واشنگټن کې دغه احساس نور هم زیاتیږي چې دغه دواړخیزې اړیکې بیا څنګه پیاوړې کړی شي او د دغې بیا رغونې عمل څنګه شروع کړي. ورځپاڼه لیکي چې سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیا بیا ویلي دي چې دوی به د پاکستان د پارلیمان د فیصلو په سړه سینه انتظار کوي، خو د تیر زیارت ورځ دغه هیواد د کانګرس یوې کمیټې ته د وینا پر مهال د امریکا یو لوړ پوړي پوځي کمانډر وویل چې امریکا له پکار دي چې اوس په افغانستان کې ناټو او امریکایي ځواکونو ته د رسد لپاره هند سره اړیکې پیاوړې کړي شي او پاکستان نه تیر شوو لارو نه علاوه په نورو لارو هم غور وکړي. د امریکایي ځواکونو لپاره د رسد او مرستو مرستیال پوځي کمانډر جنرل فرانک پینتر د کانګرس دغه کمیټې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې که د پاکستان سره په دې اړه موږ کامیاب مذاکرات ترسره نه کړل، نو بیا موږ له پکار دي چې په هند تکیه وکړو، د افغانستان د شمالي پولو د لارې د رسد انتظام وکړو. جنرال فرانک وویل چې دغه دواړه کارونه به ډېرې مالي پنګې وغواړي، خو که پاکستان د ناټو لپاره د رسد لارې نه پرانیزي، نو بیا د هند او د افغانستان د شمالي پولو د لارو بله هیڅ لار نشته. ورځپاڼه مخکې زیاتوي چې د دې نه مخکې د امریکا نورو یو شمېر پوځي کمانډرانو خبرداری ورکړی و چې که پاکستان دغه لارې زر نه پرانیزي، نو د دې له امله تر 2014 کال پورې د امریکایي پوځونو د افغانستان نه د ستنېدو عمل هم متاثره کېدای شي. ځینې امریکایي سیاسي څېړونکي بیا په دې نظر دي چې اوباما غواړي چې یو وار بیا د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات وګټي، او چونکې په امریکا کې د افغانستان د جنگ په اړه د دغه هیواد د ولس رایه ډېره ښه نه ده، نو ځکه د اوباما اداره به دا ونه غواړي چې د افغانستان نه د پوځونو د ستنېدو عمل د ځنډ سره مخامخ شي. ورځپاڼه لیکي چې د تیر زیارت په ورځ په امریکا کې شوې د یو نظر پوښتنې له مخه صرف 23% خلک د افغانستان د جنگ په حق کې دي او یو کم 6% خلک غواړي چې زر تر زره دي امریکایي پوځونه د دغه هیواد نه واپس شي. بلخوا ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون د پاکستان د دغه پارلیماني کمیټې چې د امریکا سره تعلقاتو ته بیا کتنه کوي د یو غړي له خولې لیکي چې واشنگټن له پکار دي چې په افغانستان کې د سولې په عمل کې د پاکستان اهمیت ومني او ورته ځانګړی رول ورکړي. ورځپاڼه د یو ناپیژندل شوي پارلیماني غړي د خولې لیکي چې د پاک امریکې د اړیکو دغه مسوده کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د دوو نورو خبرو شاملولو هم غوښتنه وکړه. یو دا چې ډاکټر عافیه صدیقی دی خوشی کړی شي او بل دا چې د کشمیر د شخړې د هواري لپاره دی امریکا خپل کردار ولوبوي. ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون زیاتوي چې د مسلم لیگ قاف ډلې بیا دا دریځ دی چې ناټو ته د رسد د لارو پرانستل دي د بی پیلټا الوتکو بریدونو ودرولو سره مشروط کړی شي. مسلم لیگ نواز ډله او حکومت هم د دې خبرې سره اتفاق کوي، خو د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله بیا غواړي چې د ناټو دغه لارې همداسې تړلې خې دي او هډو پرانستل یې نه دي پکار. مولانا فضل الرحمن حکومت ته دا غواغ هم کړی دی چې که د دغه غوښتنه ونه منلی شوه، نو بیا به د دغې پارلیماني کمیټې غونډو کې شرکت نه کوي. د مسلم لیگ قاف ډلې سینیټر مشاهد حسین د کمیټې غړو ته وویل چې په سیمه کې سیاسي حالات بدلیږي او د دې له امله پاکستاني سیاستوالو او حکومت له پکار دي چې یو موټی شي او د خپلو ګاونډیانو سره اړیکې پیاوړې کړي او امریکې ته یو متفقه پیغام ورکړلی شي.
تاترا د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر.
مشال لرو دوغه اوردن کو څنګه چم پدغه زمنګ پدغه اعلان کې اورد تا تربن اوره زمنګ کلتوري بندر نن څلور بجه پدی بندر کې نن سوک رازي څه خبره کیږي د دې قربا نجيب امیر سرناست امیر صاحب زما خیال چې ډیر مهم من مده پدی خبرونه کې من مکړه
مننه شاهین بنيري صاحب او تا تر خبرونه کې مونږ تل هڅه کړې ده چې دا ستوري د پښتنو مخې ته راولو چې د دوی خوخيږي بالکل نن مونږ سره یو ملمانه ده دوه ملمانه لرو
دا
هنري جوړه ده او اوریدونکو ته به تام دغه برابر وسو اخکارا به کوملګرو نن سره په تا تر خبرونه کې
موایا موایا بالکل انتظار جوڑے تا انتظار بالکل پدی ارزی چې تاسو انتظار وکړئ دغه خبرې ووره او دغه سندرې ووره او دغه سره د نجيب امیر خوري خوري خبرې ووره
نو مون خاص اعلان کو چې د مخکې نه بیا خپل پښتنې پرې د منځ په غو نمبر باندې نو مجبور یو شاین
سید
نو اوریدونکو مونږ سره به نن نازی اقبال مل منوي او د نازی اقبال د ژوند ملګری جاوید فضا به هم ورسره وي دوی به مونږ سره ژمنه کړې دا سره به خبرونه کې تاسو مخکې نه کول شي خپل پښتنې ریکارډ کړئ ځکه اوریدونکو یو هغه وخت کې بیا زما ټلیفون نه مخامخ کیږي هر پښتنه چې لري په دې نمبر باندې خپل پیغام ریکارډ کړي 00 24 11 24 اوریدونکو فیسبوک باندې هم خپل پیغام پرې خوښ شي او زموږ د سمس تلاري هم خپل پښتنې مونږ ته لګل شي
او زموږ خیر لږ دا مهم خبرونه په دې وجه باندې دا چې نازی اقبال سورزه سموده وړاندې اعلان کړو په یو کلتوري غونډه کې چې هغه به نورې سندرې نه وي بیا دغې نه وروستو مختلف راپورونه هم په خبرونو کې خپاره شو نو نن به د نجيب امیر سره د نازی اقبال ګپ شپه ورو د هغې په خپله خوله به اورو چې آیا دغه فیصله هغې کړې وه نه وه کړې د دې حقیقت څه دی وجه څه ده دا ټولې خبرې به وي نو دغه خبرونه اورېدل مهرباني ډېره مننه نجيب امیر
مشال ریډیو ته اس ایم ایس راولېږي
بالکل تاسو اوس کولای شئ مشال رادیو ته د ایس ایم ایس لاري خپل پیغامونه راولېږئ د ایس ایم ایس لپاره زموږ شمیره ده
0333253333 51
نو بیړه وکړئ همدا اوس موږ ته ایس ایم ایس راولېږئ
او رودونکو وخت شوی دی چې په نړیوالو او سیمایزو چارو باندې هم نظر واچو ځان خبر کو چې څه چارې روانې دي پرون د ترکی په ښار استنبول کې د شام ولس د ملګرو په نامه یو غونډه وشوه چې پکې د شپېته هیوادونو چارواکو ګډون وکړو په دغه ګډون کې دا خبره وشوه چې دوی به د شام په حکومت باندې زور اچي چې په خپل ولس تشدد ودري په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی دی اسرار علم مومند مهم ټکي وړاندې کوي
د شپېته هیوادونو چارواکي نن د اتوار په ورځ د ترکی په استنبول ښار کې د سوریایي اولس د ملګرو په نامه یو کانفرنس کې راټول شوي تمه څرګندېږي په دې غونډه کې به په هغه لارو چارو خبرې وشي چې له مخې یې د بشر الاسد په حکومت فشار زیات کړل شي د غونډې یوه ورځ وړاندې په شام کې د اپوزیشن د قومي کونسل مشر برهان ګیلیون غوښتنه وکړه چې د دوی کسانو ته د وسله ورکړل شي نوموړی وایي ټوله نړۍ په دې متفق ده چې د اسد رژیم نور ډېر مخ په وړاندې نشي تللی او ممکن هم نه ده په دې غرض چې د شام اولس قتل عام بند کړل شي موږ له استنبول غونډې څخه د زړور موقف او کوټلي ګامونو پورته کولو تمه لرو دا اپیل په داسې وخت مخې ته راغلی چې حکومت د اپوزیشن پر ضد د ګټې اعلان کړي د شام د بهنو چارو وزارت ویاند جهاد مقدسی ویلي ریاست د دوی په کنټرول کې راغلی او د ثبات پر ځای کولو باندې یې کار پیل کړی نوموړي زیاته کړه حکومت په تر هغې له اولسي آبادۍ څخه ټینکونه ونه باسي تر څو چې ژوند معمول ته نوي راغلی شام حکومت د ملګرو ملتونو او د عرب لیګ د ګډ نماینده کوفی انان هغه پلان منلی چې له مخې به یې شام حکومت د خرڅګالۍ په توګه خپل پوز او ټینکونه له اولسي ځایونو څخه وباسي خو د اپوزیشن مشر برهان له بشر الاسد ډېره تمه نه لري چې داسې به وکړي
العربيه مثلا
نوموړی وایي موږ د انان د پلان داسې هرکلی کوو لکه څنګه مو چې د عرب لیګ د پلان کړی وو، خو البته موږ بې له څه شکه دا وایو چې د تیر په څیر دا پلان به هم عملي نشي.
بشار الاسد ولا للنظام السوري اي مصداقيه في الدخول في اي عمليه سياسيه لانهم عودونا على الكذب والرياء، هذا كله معروف.
د سعودي عرب په سرخه ریاست کې د شام پاړه غونډه کې سپینې ماڼۍ او عرب هیوادونو کوفی انان ته ویلي وو کچری په شام کې د هغه د امن پلان له کامیابۍ سره مخامخ نشو نو شام حکومت ته دې د ډزبندۍ لپاره یو خاص نیټه ورکړي. په عین حال کې په شام کې د تشدد لړۍ روانه ده. د بشري حقوقو کارکونکي وایي پروند خالی پورز هم 25 کسان وژل شوي دي چې زیاتره پکې په ادلیب، درا او هومس ښارونو کې وژل شوي.
د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي په پاکستان کې د خارجه پالیسۍ په جوړولو فوج زیات کنټرول لري او په دغو کې یوازې خپلو ګټو ته ګوري. د دغه مقالې مهمې برخې فرخنده وزیر وړاندې کوي.
په ایکسپریس ټریبیون رسپانه کې خالد احمد لیکي د پاکستان خارجه پالیسی اوس هم د پوز په کنټرول کې ده او پارلمان په دې هڅو کې دی چې سرنګ دغه پالیسی بدل کړي. لیکوال وایي په پاکستان کې ډیموکراسي نه بلکې ټیموکراسي ده. ټیموکراسي چې د یوناني ژبې ټکی دی او مطلب یې د پوز واک دی چې پکې خلک د خپل ځان د فکر کولو په ځای د عزت ترلاسه کولو فکر کوي او د دغه عزت معنی د جنگ په میدان کې بریالي توپ دی. نو پاکستان کې هم دا سیده چې پوز ولستا د زینو کارونو وجه دا خای چې دې سره دوی خپل عزت پر ځای ساتي. لیکوال وایي په داسې حالاتو کې په داخلي توګه حکومت قانون مطابق خپل کار کوي او بهر چونکې دغه قانون نوي نو د خپل خوخي خارجه پالیسی جوړوي چې نه یوازې خپل سرحدونه محفوظ کړي بلکې ورسره د خپل خوخي په پالیسی د نورو ملکونو سره تعلقات هم جوړ کړي. لیکوال خالد احمد وایي حکومت کول او تګلارې جوړول دوا مختلف مختلف کارونه دي او په نړیوال قانون کې څوک اخلاقیاتو ته نه ګوري او نه یې څه پام کوي. نو ځکه هیوادونه په خارجه پالیسو کې یوازې خپلو ګټو ته ګوري او د بهر ملکونو سره په اړیکو جوړولو کې حکومتونه دې ته نه ګوري چې ولس یې څه وایي بلکې دې ته ګوري چې د دوی په ګټه به کومه لار خوي. خالد احمد وایي ولس د تګلارو په جوړولو کې اخلاقي قدرونو ته ګوري او غواړي حکومتونه یې همهغسې لار پلکړي چې د دوی په نظر کې د دغه هیواد د کلتور او روایتو سره جوړښت لري. خو ولی حکومتونه بیا په خارجه پالیسو کې یوازې خپلو ګټو ته ګوري او د حالاتو مطابق یې بدلوي. ورسپاڼه لیکي د 2000 لومړي کال وروسته پاکستان هم داسې پالیسي خپل کړه چې څنګه د حالاتو نه ګټه پورته کړي او خپل عزت هم وساتي. او کله چې د پاکستان یو جمهوري حکومت په خارجه تګلاره کې څه بدلون راولي نو په وس پرې د کامی جذبې او اخلاقی اقدارو په بنیاد نیوکی کوي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د تیر کال د مئی په میاشت کې چې په پټاباد کې اسامه بن لادن په کم کور کې وژل شوی وو، تحقیقات څرګندوي چې د دې جوړېدلو پر مهال نوموړی د هریپور سره نږدې په یو کچا خو سینګار کړی شوی کور کې یو لس میاشتې په کرایه اوسېدلی وو. په دغه اړه واشنگټن پوسټ یو راپور خپور کړی دی. منور شاه یې مهمې برخې وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د ایسوسییټیډ پریس په حواله یو ریپورت کې لیکي د پاکستان استخباراتي ادارې دا نظر لري چې اسامه بن لادن د بټاباد د کور د جوړېدلو پر مهال د هریپور سره نږدې په یو کچا کور کې اوسېدو. دغه کور کچا دوه چاته او ښه سینګار کړی شوی و. د پاکستانی پوسټ پخوانی بریګیډیر شوکت قادر د 13 میاشتو راهیسې د هیواد کې د اسامه د پټېدو معلومات راغونډوي. نوموړي ایسوسییټیډ پریس ته ویلي د استخباراتي ادارو کارکونکو دغه کور ته بوتلی و چې د اسامه د خزی عمل د وینا مطابق پکې دوی خواوشا یو کال اوسېدلی وو. ریپورت وایي د تیر کال د مئی په دویمه نیټه یې بټاباد کې د اسامه د وژل کېدو راهیسې د نوموړي درې خزی او یو شمیر بچي د پاکستاني امنیتي ادارو په تحویل کې دي چې تحقیقات ته کولی شي. شوکت خادر په دې لړ کې ځینې معلومات ترلاسه کړي دي او د اسوسییټډ پریس سره یې په تازه مرکه کې شریک کړي دي. د اسامه د خزی عمل لخوا سرګند کړل شوی معلومات اول د انګریزي ژبې په پاکستانی ورځپاڼه ډان کې شایع کړل شوی وو او دا پوښتنې راپورته کړې چې په نړیواله کچا د اسامه د لټون باوجود هغه په بټاباد کې څنګه په کلونو پټ پاتې شوی وو. بلخوا یو امریکایي چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط ویلي د اسامه د کور نه چې کوم کاغذونه او معلومات ترلاسه شوي په هغې کې هیڅ داسې ثبوت نشته چې ګنی پاکستاني استخباراتي ادارې د اسامه د پټېدلو نه خبرې وي. د اسامه بن لادن د خزینه شوی تحقیقات سرګندوي چې دوی د مخرورتیا پر مهال په پاکستان کې په 15 بیلابیلو کورونو کې وخت تیر کړی دی او د موده کې د اسامه سلور بچی شوی دی. ریپورت زیاتوي د امریکایي استخباراتي ادارې CIA په سیر ISI هم د اسامه رابطه کار او هغه لپاره د خطونو وړونکي راوړونکي کسانو سره نه کوله. دغه دواړه کسان چې خپل نومونه یې سلیم او جاوید خان خودل رونه وو او خلکو ته ویلي وو چې دوی د خیبر پښتونخوا د 400 ضلع سره تعلق لري. د بټاباد د کور د جوړېدلو پر مهال اسامه لپاره په هریپور کې کور هم دوی دواړو په کرایه نیولی وو چې د معلوماتو تر مخه کرایه یې $1.5 یعنی خواوشا ₹10,000 وه. دا کور د اسامه بن لادن لپاره پیر محمد نومي پراپرټي ډیلر په کرایه ورکړی وو. نوموړی وای سلیم او جاوید یې په دې موده کې صرف دوه واره لیدلی وو، اول د کور کرایه کولو په وخت او دویم د کور پرېښودلو په وخت. بلخوا د اسامه د درې واړو ښځو وکیل محمد امیر خلیل وای د اپریل په دویمه نیټه به په دوی پاکستان کې په غیر قانوني توګه د پاتې کېدلو فردي جرم ولګول شي چې زیات نه زیاته سزا یې 15 کاله قید کېدی شي.
پورتو وای مشال ریډیو وار
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکل شوی په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن غوښتل د خلیج عربي هیوادونو سره د همکارۍ په باب له خبرې اترې وکړي. د متحده عرب اماراتو لخوا د یوې ډلې چې امریکایي ملاتړ کوي دفتر د بندولو فیصله مخې ته راغلې. په وروستیو کې هم د دغه ادارې نېشنل ډیموکراتیک انسټیټیوټ په اړه په مصر کې اندېښنې راپورته شوې وي. تفصیل د ملیحا امیرزاده نورو.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې سټیون لیمایټس لیکي د خالی په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن چې د خلیج فارس عربي هیوادونو سره د امنیتي تعلقات ښه کولو لپاره کوششونه کول د متحده عرب اماراتو یوې حیرانوونکې فیصلې سره مخامخ شوه. متحده عرب امارات غواړي په خپله سیمه کې یو امریکایي ډله چې جمهوریت پر مخ پوزي دفتر یې بند کړي. د لیکوال په خبره تر اوسه متحده عرب اماراتو په ولسی کچه د ادارې نېشنل ډیموکراتیک انسټیټیوټ پر ضد د خپلې فیصلې وضاحت نه دی کړی چې پاړه په وروستیو کې په مصر کې د بهرنی مداخلې اندېښنې وي او پرې عدالتي کاروایی روانه وه. په مقاله کې لیکل شوی د مصر په مقابله کې د متحده عرب اماراتو لخوا دغه ګام هغه عمره حیرانوونکی نه و، خو پر دې پارهونکی و چې هیلری کلینټن د یو ای ای او د خلیجی شورا نورو غړو سره د خبرو اترو لپاره تللی وه. سټیون لیمایټس لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خالی پورس په یو ای ای کې د نېشنل ډیموکراتیک انسټیټیوټ د کار دفاع وکړه. د متحده عرب اماراتو ترڅنګ په دغه ډله کې سعودي عرب، کویت، بحرین، قطر او عمان شامل دي. د لیکوال په خبره هیلری کلینټن ویلي د دوی اتحادیه به داسې موقع پیدا کوي چې په بیلابیلو برخو کې همکاري وشي او د ورپېښو چیلنجونو لکه ترهګري، اټمي خورېدنې او د نقل یا د پایرسي مقابله وشي. په مصر کې هغې د امریکایي غیر سرکاري ادارو په دفاع کې خبرې وکړې چې کله ترې د خبري کانفرنس پر مهال د یادې ادارې دفتر د بندېدلو په اړه پوښتنه وشوه. نو وی ویل چې په دې ورته افسوس دی او دا چې د کانفرنس پر مهال یې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر سره دغه مسله څېړلې ده. امریکا د خلیج شپږ واړو هیوادونو سره نږدې پوځي تعلقات لري، خو انتظامیه د یوې متحدې پوځي ستراتیژي هیله کوي چې مقصد یې د ایران لخوا د کومې حملې په لړ کې مقابله کول دي. لیکوال لیکي د نېشنل ډیموکراتیک انسټیټیوټ ښاغلی کیمبل وای دغه ډلې په دوبۍ کې تقریبا د 4 کالو راهیسې کار کولو. د شورو په ورځ هغه وویل انتظامیه د دفتر دوره کړې او زیاته کړه چې لایسنس یې منسوخ شوی، خو ونه ویل چې ولې. د نوموړي په خبره یادې شوې ادارې د قطر او کویت په ګډون په نورو هیوادونو کې د پروګرامونو په ملاتړ کې کار کړی چې ډېر پکې د ښځو د پرمختګ لپاره وو. نوموړي ویل دا ورته نه ده معلومه دا آیا د مصر په شان یو ګام دی، خو زیاته کړه چې پرې ډېر خوشی نه دی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان ډان ورځپاڼه په قبایلي سیمو کې د ملکانه نظام په اړه باندې یو مقاله خپره کړې ده. په دغه مقاله کې لیکل شوی دی پر ځای د دې چې دغه نظام بیا راژوندي کړی شي باید قدمونه واغستی شي چې قبایلي سیمې په قومي بهیر ورګډې کړی شي. د دغه مقاله مهم ټکی د انیس اجمل نور.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان کې غلام ایس افریدی لیکي چې د قبایلي سیمو مشرانو ته په قبایلي تنظیمونو کې مشري دوی ته د خپل قابلیت له وجې ترلاسه شوې ده. دا مشران په خپلو سیمو کې مختلفې مسلې حل کوي او د بیلابیلو ډلو ترمنځ چې کومې شخړې وشي نو هغه هم هواروي. د لیکوال په خبره د دې مشرانو په مقابله کې اکثره نور خلک وي او د دوی کوشش وي چې دا مشران لری کړي او واک په خپل لاس کې واخلي. لیکوال د قبایلي مشرانو تاریخ بیانولو سره وایي چې په کال 1905 کې د پنجاب د قبضې وروسته چې کله برتانیا د قبایلي خلکو مقابله ونه کړې شوه نو د دې خنډ ختمولو لپاره یې ملکانه سیستم شروع کړ. دې ملکانانو ته به برتانیا مرستې ورکولې او د دوی په ذریعه د قبیلو کنټرول په لاس کې واغسته. لیکوال وایي چې دا د پښتنو په قبایلي ټولنه کې یو غټ بدلون و. د مشرانو به د امن او جنگ کې خپل کردار ادا کولو خو دا لیډرشپ به په عارضي توګه و. روزپاڼه د پخانی پولیټیکل ایجنټ او د کارپو اکبر احمد لخلی لیکي چې هغه وخت ملک سیستم ناکامه کېدو اړخ تتلو او صحیح کسان به ملکانه نه جوړېدل نو د محسودو یو مشر برتانیا ته وویل چې یا خو مونږ ټول مړه او یا هم د 1000 کسان نوابان کا. نو د دې په ځواب کې لارډ کرزن وویل چې زمونږ به یو هم سکیم د وزیرستان مسله حل نه کړي. د لیکوال په خبره د 20مې صدۍ په لومړني کالونو کې د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وویل چې د وزیر قبیلې لپاره ملکی سیستم ښه نه دی او بعضې کارپوهان هم دا وایي چې ملکی سیستم ښه نه دی ځکه چې دا د ټولنې صحیح اړخ نه ښیي. لیکوال لیکي چې د پاکستان حکومتونو مسلسل د ملکانانو په لړ کې تر ډېرې مودې پورې د برتانیا کړنلارې باندې عمل کړی و خو د ډېرو ټولنیز او معاشي بدلون او مذهبي مشرانو لوجې دا سیستم په مکمله توګه تباه کړی شو. او د لیکوال په خبره روایتي مشرانو همیش د خپلو فائدو لپاره د خلکو غلط استعمال کړی دی او په دې کې ډیر داسې مشران دي چې هغوی قبایلو ته تعلیم او د نور بنیادی ضرورتونو سره سم د دې ستونزې هم حل نه کړې. خو اوس په قبایلي سیمو کې د تعلیم شرح زیاتېدو له وجې د روایتي مشرانو اهمیت ختم کړی شوی دی او د ګڼ شمېر قبایلي کسانو د پاکستان غټو ښارونو او مینځني ختیځ ته د تلو له وجې د قبایلو په حکومتي نظام کې هم بدلون راغلی دی. په 1900 نوی کال کې د ووټ د اچولو او په کال 2002 کې د سیاسي ګوندونو آرډیننس لوجې هم په قبایلي سیمو کې بدلون راغلی دی. لیکوال په اخره کې لیکي چې مسله دا نه چې ملکانه نظام بیا ژوندی کول غواړي بلکې دا ده چې قبایلي ولس څنګه په قومي بهیر کې ورګډ کړی شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
اوس د لوبو پاړې راپور د لوبو زئی تنظیم خیبر سپورتس کلب لخوا د خیبر جنسی په لوړګي سیمه کې د نومیالي شاعر حمزه بابا ټورنمنت فائنل لوبه تر سره شوې ده. په دغه اړه تفصیل د سیمینا زموږ همکار راکړي.
د خیبر سپورتس کلب لخوا د خیبر جنسی په لوړګي سیمه کې د غونډې جنسی په کچا د حمزه بابا میموریل ټی 20 کرکټ ټورنمنت سره ورسېده. د دغه ټورنمنت فائنل لوبه شنواری 11 کرکټ لوبډلې او سودیس کرکټ لوبډلې ترمنز ولوبېده. د فائنل دغه لوبې د کتو د پاره په سلګونه تماشبین هم راغلي وو. شنواری 11 کرکټ لوبډلې ټاس وګټلو او د اول بیټنګ کولو فیصله وکړه او په ټاکلې شو شلو اورونو کې د اتو وکټو په زیان 212 رنزونو هدف ورکړو خو په جواب کې د سودیس کرکټ لوبډلې ټول لوبغاړي یوازې 125 رنزونو جوړولو سره اوټ شول او د فائنل دغه لوبه شنواری 11 کرکټ لوبډلې په 72 رنزونو سره وګټله او سودیس کرکټ لوبډلې ټی ماتی ورکړه. د حمزه بابا میموریل ټی 20 کرکټ ټورنمنت د فائنل لوبې په مهال د شینواری 11 کرکټ لوبډلې یو لوبغاړي صاحب علی مشال ریډیو ته وویل،
یاره موږ خپل ځان تر ډیر خوند اخلو ځکه چې فائنل میچ دی او بیا کرکټ مزم پوندا سي موسم هغه کې کا او ډیر خلک راغلي نو موږ خپل ځان تر ډیر خوند اخو مزه اخلو. یاره ځوانان ډیر زیاته دلچسپي اخلي کرکټ کې چې زه درته وایم چې دیپ سی یو ټورنمنت دی چې کم از کم کمیټه والا په دې باندې مجبور وي وسول لیار نه ورزي چې زه څه وکړم ورسره، مطلب دومره ډیر ټیمونه راغلي تقریبا چې زموږ د لوړګي تحصیل وړوکی تحصیل دغه نه تقریبا چې شپږ ټیمونه راغلي.
د فائنل دغه لوبې په وخت د لوړګي پولیټیکل تحصیلدار عبدالنبی خپل خیالات صدا سے سرګند کړل،
خاص کر د لوړګي خلک ژوندۍ دي چې په دغه حالاتو کې په دغه انوایرمنټ کې چې دغه شانې په دومره کثیر تعداد کې په دومره لوی تعداد کې خلک راجمع شوي دي او په دغه اکټیویټیز کې د حصہ اخلي نو ما خیال چې د شاباس قابل دي او پولیټیکل اډمنستریشن دې ته هر قسم ته تعاون یقین دهانی ورکړي.
په دې لوبه کې د شینواری 11 لوبغاړی هدایت الله په 30 رنزونو جوړولو سره د لوبې غوره لوبغاړی وګرځول شو او په اخره کې پولیټیکل تحصیلدار دواړو لوبډلو ته انعامونه هم ورکړل.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سړی
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی
تاکي سن بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړې
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ور د ورکړ.
خان شید مرام داو چې له بولانه تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې دردمن
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم 11 او د هر جمعه پورز په پاوکم 3 بجو ل مشال ریډیو.